شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہیلہ چی ٹول جوڑ روغا سیکمن بیاست شرا خلاص دے ول سم ٹول گیوا پنزلا سم واستا نمرز رازو د بشمزی حیواناتو د بدن جهازونو پرتل کول، یعنی د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر وستونو کې مو بشمزی حیوانات انشاءالله وپیژندله، او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نمرز رازو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنی دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ رازو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د 112 صفې څخه تر 112 صفې پورې دوام وکړي. لومړی رازو هاضمي جهاز ده. په بشمزیو حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره، مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیزه دي، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی که چیرې موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ او تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هاضمي جهاز. د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځو. د دوی ټولو بشمزی حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دوی کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د ویني مثال هیموګلوبین لري، یعنی ویني چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرون کې کړي لرون کې چنجان پر ځان کې ونی سو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې ویني ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د ویني دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بېشمزي حیواناتو کې فرق کوي چې ځینې چې دي موږ او تاسې وویل چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې وکړي د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بېشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسول او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه چې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بېشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بېشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې یوه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې یوه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا یوه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسې کولی شوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی شوی چې حس چې شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بېشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف ډول اثر دی. اوس کچیر ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه دلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسه حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي بیا هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کیږي، ازادیږي، او په اوبو کې به دوی د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې د خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته دي، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه سنه ده استحالات څخه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستو د توجس خان نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ روغ او ستون بهست. شنو الله ستول سم ټولګي په پنځله سم وسته. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پات موضوع چې دی هغه هم وایو په تیر وخت کې موږ او تاسو پښتورګي جوړښت په پیژندې هم درنګ مو تر څنګه د پښتورګو دندې په پیژندل چې هر برخه خپل اساسي دنده سرته رسول هم درنګ نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاینیز واحد وو چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل او هم درنګ نننی موضوع چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو. همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شي. زموږ او ستاسو درس د څلور اتیایمې صفې څخه تر اته اتیایمې صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وبې پیژندله. نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروتین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی امونیا چې دی ډیر زهری دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهری ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجیږي. نو امونیا چې ده هغه ډیر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او سس په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلالات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې د دویم ځل جذب کولو مرحله ده.
لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دي چې دې په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دي هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دي د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دي د بدن څخه خارج شي نو په دوامدارې توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کې مستقیما خارجېږي، مګر دوی چې پښتورګي چې دي خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تش بول جوړوي او هغه څه کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دي هغه راکمېږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې څه کېږي داخلي شي دا موږ په نفرونونو کې څه کړل واضح کړل. ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بول چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه څه کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې څه کېږي د تشو بول دننه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشو بول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دغه کمی اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته څه کېږي د وینې جریان ته داخلېږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کېږي خارجېږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه څه کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کېږي چې د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی څه کوي دوی راکنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کېږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې موږ بدن د ویټامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده هغه سره د هیمو هوموستاسیس عملیه ده یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسېږي راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی هغه میکروبونه کېدای سي بکتریاوې اوسي کېدای سي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته سي د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغېزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغېزه وانچي چې دغه د بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه د هغو سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي لکه څنګه دی چې دې د خاصیت لري یعنی میکروبونه نسی کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي دوی نسی کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوم چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي همدارنګه د خولې اسیدیت دی یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په بلودونو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړي مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او وایرسونه له منځه وړي دغه کوم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه سوې ده چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکرو بونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جرد سر څخه همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدي چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي ورپسې راځو مخاطي غشا وایو په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي لکه مثال د پزې خولې سږو هضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي بل چې دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغو په شاوخوا راسي، بیا یې میدې ته لېږدوي چې هلته میده کې څه کېږي، له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: ادرار یا تشبولي څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده: په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.